اسلامی دولت و اسلوال دلی یادایش دده حملی زموری منه لده.
بشر واخلمو د دونی موجود خبرونو لنډی زاوری دو اوس د پاکستان خبرو شو د زینو ورسپانو د اداریو مهم ټکی د ریاض مساخیل ناورو.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل ادارې د افغانستان په مفاهمتي عمل او د غلړ کې د طالبانو لخوا د مذاکراتو نه په انکار لیکلي. دې سلسله کې جنگ ورسپانو وایي چې د څلور اړخیزه کمیټې د مسلسل غونډو وروستو امکان و چې اسلام آباد کې کیدونکې غونډه کې به طالبان نمائندگان هم کینی او دا راز به مفاهمتي عمل مخ په وړاندې روان شي، خو عین په اخري موګه طالبانو مذاکراتي عمل کې د ګډون نه انکار وکړ او وی ویل چې تر څو امریکا د دوی خلاف جنگ نه وي ودرولې او د دوی قیدیان یې نه وي خوشې کړي تر هغې مذاکرات کېناستل ګران دي. اداري مخکې وایي چې د مذاکراتي عمل دپاره د نورو ملکونو ترڅنګ پاکستان خپل پوره کوشش کړی او پوځي او سیاسي مشروالۍ د افغانستان دورې هم کړي. دا راز امریکایي صدر هم د افغان ولسمشر سره په ویډیو لینک خبرې کړي او د مذاکراتي عمل کامیابې لړکې د خپل خوا د مرستې ژمنه کړې. د دې ترڅنګ ځینې ورځپاڼو خپل ادارې د چیف جسټس انور ظهیر جمالي په خطاب لیکلي چې وایي پاکستان کې ځینې خلکو د جمهوریت په نوم په وسایلو قبضه کړی او اته شپېته کالو کې پاکستان یو فلاحي ریاست جوړ نشو. دغه لړکی ایکسپریس ورسپانه د نوموړي د خلیلي کې چې د غلطو پالیسو په وجه مونږ مشرقي پاکستان اوبیلو او داشان اوس هم د جبې علاقې مذهب او قومیت په نوم خلکو کې تفریق کولی شي او ملک په مختلفو درجو کې ویشل شوی دی. اداري مخکې د چیف جسټس په حواله وایي چې پاکستان کې قانون موجود دی، خو وروستو ناس لوی خلک د قانون عمل درآمد لار کې خندان پیدا کوي او دغه وجه ده چې عدلیه هم خپل کار په چټکتیا سره نشي کولی او په زرګونو مقدمې د زنډ ښکار دي چې ورسره خلک ذهنی جسمانی او مالی اذیت سره مخ دي. 2009 کې حکومت یو جوډیشل پالیسی جوړه کړې وه چې ورسره به خارونو کې د مصالحتي کمیټې د لار مسلې حل کولی شي، خو د بده مرغه په هغې هم عمل درآمد ونه شو. اداري اخره کې وایي چې د چیف جسټس ټولې خبرې په خپل ځای صحیح دي. که ملک ته مخلص قیادت په لاس ورشي او د هر چا احتساب وشي، نو هیڅ وجه نشته چې دا ملک د ترکې نه پاتې شي. د دې لپاره ضروري ده چې هر تن او هر اداره خپل فرض په ایمانداری سره ترسره کړي، په قانون عمل درآمد دپاره اقدامات وشي، د ججانو سره سره د پولیسو، وکیلانو او نورو خلکو هم په خشان روزنه وشي، نو ورسره به ډېرې مسلې ختم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې الجزیره ټلویزیون لیکي کچره پاکستان افغان طالبانو د خبرو میز ته راوستلو کې ناکام شي، نو دغه به د سیمې امنیت ته سخت زیان ورسوي. بلخوا وال شي جرنل لیکي د فروری په پای کې د قطر په دوحه کې د افغان حکومت یوې ډلې د طالبانو له غړو سره لیدلي. د دغې دواړو مقالو مهمې برخې له فرخنده اسد ناورو.
الجزیره ټلویزیون په خپل ویبپاڼه لیکي تمه ده په راروانه اونۍ کې د افغانستان د سولې په اړه د مذاکراتو بل پړاو په اسلام آباد کې ترسره شي. که چیرې په دغه خبرو کې پاکستان د طالبانو په راضي کولو او دوی د خبرو میز ته په راوستلو کې ناکامه شو، نو دغه ټولې هڅې به هیڅ ګټه ونه کړي، ځکه چې طالبانو په خبرو کې د ګډون نه کولو وبیلې دي. الجزیره لیکي که طالبان د سولې په دغه مذاکراتو کې ګډون ونه کړي، نو دغه به نه یوازې د سیمې امنیت ته نقصان ورسوي، بلکې ورسره به پاکستان خپل دا باور هم وبایلي چې ګنې دوی طالبان د خبرو میز ته راوستلی شي او یو ځل بیا به د پاکستان د خپل ګاونډي هیواد افغانستان سره اړیکې د کړکېچ ښکار شي. له دې سره سره به افغان ولسمشر اشرف غنی هم په هیواد کې دننه له نیوکو سره مخامخ شي چې له پاکستان سره په دغه خبرو وخت ضایع کړ چې پرې له وړاندې نه د طالبانو سره د مرستو کولو تورونه دي. په افغانستان کې له وړاندې نه وسوال بریدونه زیات شوي دي. طالبانو په دې وروستیو کې پر ځینو ولایتونو او ولسوالیو هم کنټرول ترلاسه کړ چې دا ښکاره کوي دغه وسوالې ډلې اوس هم د سیمو د نیولو توان لري، او که چیرې په افغانستان کې شخړې زیاتې شي، نو له دې سره به چین او امریکا پر اسلام آباد پر روان وخت کې باور ونه کړي. بلخوا په پاکستان کې ولس داسې باور کوي چې د پوځ مشر جنرال راحیل شریف غواړي د هیواد ترهګري ختم کړي او افغان طالبان له خپلې خاورې وباسي. وال سټریټ جرنال بیا لیکي د فبروري په پای کې د قطر په دوحا کې د افغان حکومت یوې ډلې د طالبانو له غړو سره لیدلي او د دغه هیواد د سولې د عمل په اړه خبرې کړې دي. یو افغان چارواکي وال سټریټ جرنال ته ویلي دغه خبرې د باضابطه مذاکراتو د پیل په اړه وي چې څنګه به دواړه غاړې د تیر کال د خبرو د ځنډېدو وروستو یو وارې بیا دغه عمل پیلوي. خو بیا د تیر خالي په ورځ طالبانو په یو بیان کې وویل دوی داسې د خبرو په یو عمل کې هم برخه نه لري، او دا چې ملا اختر منصور له یوې ډلې لخوا هم دا اختیار نه لري چې د خبرو په دغه عمل کې برخه واخلي. که څه هم طالبانو په دغه خبرو کې د ګډون نه کولو ویلي دي، خو ځینې افغان او نړیوال چارواکي او د طالبانو ډلو ته نږدې کسان وایي د طالبانو ځینې مشران غواړي دغه خبرو ته حاضر شي. بلخوا د افغان ولسمشر دفتر د طالبانو له غړو سره په قطر کې د خبرو کولو تردید کړی او وایي دوی په دغه هیواد کې د سولې د پرځای کېدو لپاره ټولې لارې استعمالول غواړي چې په هیواد کې د تشدد مخه ونیول شي او ولس یې په یوې ارامه ټولنه کې ژوند وکړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د خبرونې په دې برخه کې ستاسو پام د چاپی ګیس پایپ لاین پروژې ته راړو. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت ډاډ ورکوي چې د چاپی پروژې کارونه په منظم ډول مخته روان دي. د دغه وزارت ویان د یکشنبه په ورځ د مشال ریډیو افغان څانګې ته وویل چې دا مهال د یادې پروژې په اړوند مسؤول کسان په درو بیلابیلو برخو کې کار کوي. په همدې حال کې افغان کارپوهان ټینګار کوي چې د چاپی پروژې د بریا لپاره باید خلک له دولت سره همکاري وکړي. نور تفصیل نجیه صافی ناورو.
د افغانستان د قانونو وزارت وایي چې د اړینو هوکړه لیکونو لاسلیک کول، په نوي تشکیل کې د حرفوي کسانو استخدامول او د عامه پوهاوي د پروګرامونو دوام هغه درې اساسي مسایل دي چې د چاپی پروژې په برخه کې په منظم ډول مخته ځي. د دغه وزارت ویان محی الدین نوري د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که چیرې د چاپی پروژې په برخه کې کارونه همداسې مخته ولاړ شي، دا پروژه به په 2020 میلادي کال کې بشپړه شي.
د ټاپی پروژې د چارو د پرمخ بیولو لپاره په درې پړاوونو کې کار جریان لري او که چیرې په همدې ډول دوام وکړي، په 2020 میلادي کال کې به د ټاپی پروژې کارونه پای ته ورسیږي او موږ به له دې نه لیکې څخه د ګازو د انتقال شاهدان اوسو.
ښاغلي نوري وویل چې د پانګونې د هوکړه لیکونو، د ګازو د نل لیکې، د مقرراتو د سیستم، ترانسپورت او نورو موضوعاتو په اړه تېره اونۍ د ترکیې په استنبول ښار کې یوه ناسته هم ترسره شوه چې د چاپی پروژې د کارونو اساسي برخې جوړولې. د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې د عامه پوهاوي پروګرامونه د دیني عالمانو، قومي مشرانو، د پراختیا شوراګانو د رئیسانو او خلکو په همکارۍ په هرات کې عملي شوي او ټاکل شوي چې په کندهار، فراه، هلمند او نیمروز کې هم دوام پیدا کړي. د چاپی پروژې کار د روان کال د قوس د میاشتې په 22 نیټه په رسمي ډول پیل شو او ټاکل شوي چې دا پروژه د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او بیا هند ته انتقال کړي. دا پروژه 1300 کیلومتره اوږدوالی لري چې نږدې 215 کیلومتره د افغانستان له خاورې تیریږي. افغان کارپوهان بیا د دې پروژې د بریا لپاره له افغان حکومت سره د خلکو مرسته ضروري بولي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. اوس تاسو پام یو بل موضوع ته راګرځو. د خپرونې په دې برخه کې ورزو بنو ته. په بنو کې د بنو سیمې خلک بیا وایي چې د بنو ښار د سړکونو او کوڅو د خراب حالت له امله دوی ته سختې ستونزې دي. دوی وایي چې باران د خدای رحمت دی، خو د دوی لپاره ځکه رحمت شي چې له ښاره د اوبو د بهر نه ویستلو مناسب بندوبست نه دی شوی. نور تفصیل عمر دراز وزیر ناورو.
خیبر پختونخوا ضلع بنو ښار اوسیدونکي ګیلمن دي چې ښار کې دننه او بهر سړکونه او کوڅې کڼ کپر پرتې دي او د ښار ګنده اوبه پر سړکونو بهیږي. دوی وایي د ښار د سړکونو او کوڅو جوړولو لپاره چې کم فنډز راغلي، نو د بنو نه د قامي او صوبایي اسمبلۍ غړي د یو بل سره د ترکیاتي کارونو په فنډز په جنجال دي او د ښار دننه سړکونو د بیا رغونې کار ودرېدلی چې له وجې د مشکلاتو سره مخ دي. دوی وایي چې باران وي نو ټول بازار د اوبه او کیچړو نه ډک شي. خریان وایي
خانه جګل منوم دا لوی تکلیف تا د شمامد خان تمیر سول کای، دورانی صاحب تمیر سول کای چې تاسو خپل سیاست سره کوي، خو په میون شه د خور غریب خلک مچ ته یې د کیم پندینا چې باندې د پر شوې دي، دا سړک د نالی دا پندینا د په باندې مون استعمال شي، د نالی نه ګنګیر چې ګړي پروډې ګنګي غونډه پرته دي.
زه نام الله ګیلانی مش خو ویل چې پی ټی آی ول وچنج رو والی خو چنج می رسته شای ونه لید هغه سړک پانا تا باشل ایروډه خدا سه خال دا کنه چې رشکیا تا پکړل او ګاډیون یا تا پکړل ته مې دا خطه تا وګوره دا مې چې کړه دی پښه او دی خپل شه سرا ورته شوې دی چې یې جوړای خپل وته چې نو وې جوړاوې دا مل تا په باندې درا خمو کو
وهاب خان مې نومادو ایم پی ګونو چې دی نن په پېښور په اسلام آباد شه پروت دی بیګامه به دردا میر ردی تا یو وڑی کا غنده فریاد کای چې دی خپل کیم دا جنگ جګړه شری کړی رو سیاسي دا جګړه دا فل حال باندې کی او دا کیم فاندی نه چرغلی دی دا فاندی نه رمیش دے پر استعمال شي
په دې اړه مو چې کلا د بنو نه د کمی اسمبلی غړې او وفاقی وزیر اکرم خان دورانی او د صوبایي اسمبلی غړې شاه محمد سره خبرې وکړې نو دوی وویل د خار په سړکونو بازار کار پیل شي او ټول سړکونه او کوسه به جوړې شي اکرم خان دورانی دا هم وویل بنو یې خپل خار دی او خار تا راتلون کی ټول سړکونه یې ډبل یعنی دوه طرفه جوړ کړي نو د خار دننه سړکونه به هم د خلکو د غوښتنو سره سم په نږدې ورځو کې جوړ شي منوسیان غوښتنه کړي چې کمې پیسې د خار د رغونې او سړکونو جوړولو لپاره منظورې شوې په هغې دې زر کار پیل کړي ځکه چې د دوی په وینا د خار سړکونه او کوسه په بد حال دي چې د دوی ژوند یې مشکل کړی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د سولې پر لور
یو ناسا بدر شو په بس دغه مړی مرا ده وسه مالته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ ایسا کرا چی دا زمین لجوان دا سرنست دا
زمین غلط فیمی دا چی پا گولو بانی با نظریہ سوچ و فکر چکن دے ختمی گی
مگر فیند او میندی نور نگواری چی نور کو بیگنا زمین کتابو تونو تا کینی تونو تا خپل پلاو غوڑای چی نور غور بند کی
دا دا سولی آواز دے
دا سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
وردون کوستا سپام د کرکټ پاړه یو راپور تر اگر روم د کرکټ نړیوال کپ لړکی د امنیت د جاج اخستو د پاره د پاکستان یو ډله د هندستان په سفر ده او حکومت وایي د دغه ډلې د سفارشاتو پرانا کې فیصله وکوي چې آیا خپل کرکټ لوبډله هند ته ولیږي کنه خو کارپوهان وایي حکومت مخکې نه فیصله کړې او لوبډله به هندستان ته ځي په دغه اړه د اسلام آباد ریاض مساخیل دا تفصیل راکوي
د کرکټ شلوریزا یا ټی ټوینټی نړیوال کپ کې د پاکستانی لوبډلې د حفاظتي اقداماتو جاج اغستو لپاره د ایف ای ای د ډایرکټر په مشرۍ کې یو ټیم د هندستان په سفر دی سیکیورټی ټیم کې د پی سی بی او پاکستان هاي کمیشن یو یو غړی هم شامل دی دوی به د هماچل پردیش وزیر اعلی او درمشاله پولیس مشر سره ویني او هغوی سره به پاکستانی لوبډلې ته په ورکوونکي سیکیورټۍ د خبرو وروستو خپل رپورټ حکومت ته وړاندې کوي د کومې وروستو چې بعد د کرکټ ټیم لیږلو یا نه لیږلو فیصله کیږي په داسې حال کې چې لوبغاړو ته دړکې ورکړې کیږي آیا دوی په سم ډول خپل لوبه کولی شي په دغه اړه راته د پاکستان کرکټ یو پخوانی لوبغاړي او کارپوه سرفراز نواز وې
دا دمکۍ د مختلف قسم دي د دې نه وړاندې چې د جنوبي افریقي لوبډله هندستان ته تللې وه دوه میاشتې وړاندې نو همدا قسمه احتجاجونه کېدل او هغوی یې لوبې ته نه پرېښودل کله چې دا قسمه صورتحال وي نو په لوبغاړو نفسیاتي دباو راځي تماشبین هغوی پسې نارې وهي په بوتل یې ولي نو دې سره ستاسو د لوبې ډېره برخه کمزوري کیږي
د ذکر دا چې د کرکټ نړیوال کپ په روانې میاشتې د اتمې نیټې نه هندوستان کې شروع کیږي کوم چې بعد تر دریم اپریل جاری وي او دغه لړکې ټاکل شوې ده چې د هندوستان او پاکستان ترمنځ به د مارچ په 19مه درمشاله کې میچ کیږي خو د هندوستان ځینې ډلو لخوا دړکه شوې چې دوی به دغه میچ ته نه پرېږدي ریاض مساخیل مشال ریډیو اسلام آباد
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي خو جمهوریت څه شي ته وایي د دې تاریخ څه دی جمهوري ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري بشري حقونه څه ته وایي آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه
آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسۍ سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم دوو بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم څلور بجو اوریدای شي.
ورځم کوتاس مشال ریډیو ته وګي اوس وخرغلی د ونی د خبرونې مشالونه اوریدونکو. مشالونه زمونږ د خبرونو هغه لړۍ ده چې تاسو پکې د باچا خان د خدای خدمتګار تحریک د ملګرو د ژوند او زیار په اړه اورئ. د نن په خبرونه کې د ازادۍ د تحریک د نوموړي مبارز عبدالاکبر خان اکبر په اړه معلومات درکوو. دا خبرونه شاهین بونیری وړاندې کوي. نو راځئ چې واورو مشالونه.
سړی مشاوریدون کوشاین بونیری ما او په مشالون خبرونه کې تاسو ته هرکلی ویم. د نن په خبرونه کې د پښتنو د سیاسي او قومي تاریخ د لوی مبارز عبدالاکبر خان اکبر په اړه باندې اورو. عبدالاکبر خان اکبر په کال 1899 کې د چارسدی په مرزو کلی کې د عبدالقادر خان کره زیږیدلی و. هغه د پښتنو د محمد زو قبیلې سره تړاو لره. هغه خپل لومبی زده کړې په عمرزو کې وکړې او په کال 1909 کې د پېښور په اسلامیا های سکول کې داخله واخیسته. په دغه سکول کې هغه د خپل استاد تاج محمد خان د کار او زیار نه الهام اخیسته. تاج محمد خان بیا وروستو د حاجي صاحب تورنګزی په ملګرتیا د ازادۍ په تحریک کې ډېر مهم کردار لوبولی و. عبدالاکبر خان په کال 1918 کې د لسم ټولګي امتحان پاس کړ او نور زده کړې د پېښور د تاریخي اسلامیا کالج نه وکړې. عبدالاکبر خان اکبر د زده کړو سره ډېره مینه وه او په سیمه کې د روانو د ازادۍ د تحریکونو د هلو ځلو نه به ځان خبر ساته. په دغه وخت کې په کابل کې انقلابي هلې ځلې په جوبن کې وې او په هند کې د ازادۍ لپاره بیلابیل تحریکونه پیل شوي وو. عبدالاکبر خان اکبر په کال 1919 کې د خپل یو بنګالي استاد په مرسته د ورس په نوم د پښتو ژبې یو مجله هم خپروله. دغه د ژوند او کار پاړه د پښتو اکیډمي استاد ډاکټر فرخنده حیات وای
د کلین لکه یو خو کام والا مطلب ډیر جداد او ډیر ماړه خلک دي. دا نو اخی سره د ځخان سره مختلف هغه کې چې نو وخت تیر کړو بلکې د اوی په وخت کې کوم زاد های سکول نه شروع شوه په دې کې د دوی ډیر کنټریبیوشن او دغه شان د دې لپاره چې کومې ډرامې لیکل کېدې لومړۍ ډرامه درې یتیمان چې کوم دوی سټیج کولې هغه وخت باچا خان دوی دوی په خپل سکولونو کې هغه کولې. دغه ډرامې به زیات کرتي نو د عبدالاکبر خان اکبر لیکلې او دا درې یتیمان ډرامه یادېږي چې لکه مطلب لومړۍ دا ډرامه وه چې دا دوی پښتو لپاره لیکلې وه او هغه سټیج کړې وه په سټیج باندې او په پښتنو باندې لکه دغه وخت دومره اثر کړو چې د دې د ډرامې وکړل سټیج کې نو باقاعده پښتنو باندې چې د راکم ناستو نه وي بوت په جوړلو مختلف لکه مطلب دې د شناخت دی چې موږ ته د پښتو د ډرامې بابا دم دغه باندې دې تعارف کولې شو کنه چې ابتدا دې د پښتو د ډرامې د عبدالاکبر خان اکبر نه شوې ده.
په اسلامي کالج کې د زده کړو نورستو هغه علیګړ ته لاړه او په جامعه ملیه کې داخله واخیسته. په دې موده کې هغه د خلافت تحریک د مشرانو سره په تماس کې وو او د خپل وطن د ازادۍ مبارزه یې کوله. د ملکنډ پوهنتون استاد ډاکټر نورالبصر امن وایي د باچا خان ټول ملګري د خپل تحریک سره مخلص وو خو په دوی کې عبدالاکبر خان اکبر د پښتنو په اصلاح او سیاسي شعور کې ډېر مهم کردار لوبولی دی. نوموړی زیاتوي
عبدالاکبر خان اکبر هم څنګه چې لکه نور خدای خدمتګارو د باچا خان نږدې ملګري په هغې کې یو د عبدالاکبر خان اکبر هم د نورو خدای خدمتګارو په نسبت باندې د ده څه خاص خصوصیات وو د دې تحریک په حواله باندې او د دې خدماتو په حواله باندې. یو خدا چې دا د باچا خان تقریبا همزولی وو. باچا خان او د ده په عمر کې به تقریبا دغه لس کاله پاره خو چې دې ته کشر نو په دې وجه باندې دا غسر ډېر نږدې پاتې شوی. کله چې اول دوی د سکولونو کم سلسله شروع کړه د آزاد سکولونو د پښتنو د بچو لپاره په اتمانزو کې چې دوی اولنی سکول کولاو کنو پاگه که هم ورسره عبدالاکبر خان ملګری و. دا هغه وخت سره کومه وګورونه د تعلیم په حواله باندې دا یو ډیره زیاته د پښتنو لپاره بلکې د دنیا په مثال کې به مونږ دا شوې چې په هغه وخت کې لکه داسې مثال به مونږ ته ډېر کم په لاس راشي چې په داسې سیمه کې چې هلته انګریزانو د دې سکولونو د دې تعلیم د پښتنو د یو ډېر قسمه مزاحمتو دا یې ختموله. د هغې باوجود هم دوی په رضاکارانه طور باندې دا سکولونه چلولي دي. بله په دغه وخت کې چې دوی کوم د معاشرتي لحاظ سره وکتل د پښتنو چارپېچل ته نو ډېرې داسې مسلې وو چې د هغې د وجې نه پښتانه ډېر زیات په تکلیف او مصیبت کې وو، لکه رسمونه رواجونه بې ځایه دښمنۍ تربګنې. نو په هغې کې دوی انجمن اصلاحي په هغې نه په نوم باندې چې کوم تنظیم جوړ کړو یو اصلاحي، نو په هغې کې هم بنیادي کردار چې وو هغه ورسره د عبدالاکبر خان اکبر پاتې شوی و.
عبدالاکبر خان اکبر په کال 1900 کې د لکونو پښتنو سره افغانستان ته هجرت وکړو او د هغه ځای بیا د منځنۍ ایشیا هیوادونو ته لاړ. په تاشخند کې د ازادۍ د نوموړو مبارزینو امن رائے او مولانا عبدالرب برق سره ملاقاتونه وکړه. عبدالاکبر خان د خپل دې سفر حال د یوې سفرنامې په شکل کې لیکلی دی. په دغه اړه ډاکټر نورالبصر امن وایي
بل چې کله د هغه ټایم کې د هجرت کوم تحریک وو په هغه سلسله کې عبدالاکبر خان اکبر هم چې دی لاړ ول افغانستان ته، بیا ترکمنستان ته وروسته لاړ او بیا د ایران په لار باندې واپس راغی. نو دغه سفرنامه دې ولیکله د روسي ترکستان په نوم باندې سفرنامه ولیکله، او د دغه سفرنامې څه حصه چې دغه د کالجونو د پښتو په نصاب کې هم شامله ده، ډېره زخیمه سفرنامه ده، ډېر یو تاریخي دستاویز دی چې په دغه وخت کې څه کېدل په دغه ملکونو کې، نو د هغې پوره پوره معلومات پکې دي. روخانیان او د مغولو تاریکیان په نوم باندې یو کتاب هم لیکلی دی چې دغه موږ ته د روحاني تحریک هغه چې کوم صورت حال دی د دې سیاسي اغاز مو مخې ته دی. بل اوس د دې کتاب چاپ شوی دی د برصغیر په ازادۍ کې د پښتنو برخه، نو په دغه کې د هغه وخت چې کوم واقعیت وو، د ټکر چې کوم واقع شوی وو، د قصه خوانی کوم واقع شوی ده، د بابړې کوم واقع شوی ده، او د جیلونو کوم خدای خدمتګاران چې کوم انګریزانو جیلونو ته بوتلل په کم تعداد سره، دی یو په دغه کتاب کې یو ځای لیکي چې یاره په یو وخت کې 15 خدای خدمتګار چې دی هغه هری پور جیل ته راوستي شوي، او جیل په تنګ شو نو عرضي طور هغې هلته کې انتظام وکړو. نو هلته هم په جیل کې هم بیا دی د خپلې ادبي سرګرمۍ چې په مختلفو شکلونو کې هغه جاري ساتلې دي.
عبدالاکبر خان نه یوازې یو قامی مبارز وو، بلکې د پښتو ادب په میدان کې هم ډېر خدمتونه سرته رسولي دي. هغه د هغه وخت د ستر قامی شاعر او ماهر تعلیم فضل محمود مخفي سره په ملګرتیا پښتو شعر او نثر لا نوي فکرونه راوړه. پوهان وایي چې دوی دواړه په پښتو کې د انقلابي شاعرۍ سرخیلان دي. د عبدالاکبر خان اکبر د ادبي خدماتو په اړه د ډاکټر زبیر حسرت ناورو
مغولو تاریخیان اسلام و مسلمان نه دا یو بل
په کال 1921 کې عبدالاکبر خان وطن تستون شو او د بادشاہ خان سره د آزاد سکولونو جوړولو ته ملا وتړله. هغه د بادشاہ خان سره په شریکه ډیر وخت تیر کړ او څو څو ځله د خپلې قامي مبارزې له کبله په بند هم محکوم شو. هغه یو ځل د انجمن اصلاح افاغینه مشر هم پاتې شو. په کال 1929 کې یې د سرحد د ظلمو د جرګې مشري کوله. ډاکټر فرخان د حیات وایي د قامي مبارزې په وخت په ځینې موقعو د عبدالاکبر خان اکبر او د هغه د ځینو ملګرو د بادشاہ خان سره سیاسي اختلاف هم پیدا شوی و. هغه زیاتوي
عدم تشدد پر دغه باندې د دې لکه سره اختلافات پیدا شو چې کله بادشاہ خان له هندستان ته لاړ او ګاندي سره ملو شو او چې بغیر د خپل مرګرو د پوس پښتنې نه د خپل لکه دغه چې نو اغي سره شو کو وغي سره د اغي په دغه باندې یو ځای شو نو چې دلته کې بیا دې ټول لا چې کوم مرګري دې سره یو ځای نو دې دا خبره ډیره مایند کړې وا او دې وی چې دا کوم مطلب دا خو زموږ د ارث دین دا خو د پښتنو لپاره وو دا خو دې لپاره نه چې موږ د لکه خپل زموږ یو خپل پہچان او یو پیژندلو په کار ده او بل عدم تشدد دغه چونه دې نو قایله نو ځکه په دې باندې دې سره مختلف مرګرو یو څو کسانو چې هغوی د دې نه بیا بیل شو او خپل یو دغه بیل جوړ کړی وو.
عبدالاکبر خان اکبر په کال 1900 کې د اته اویا کالو په عمر کې د دې فانی جهان نه سترګې پټې کړې او په خپل کلی عمرزو کې خاورو ته وسپارل شو. د ژوند په آخري ورځو شپو کې د مولانا رومي د شعرې ترجمه هم وکړه. د هغې د ژوند د آخري ورځو شپو په اړه یو ځل بیا د ډاکټر فرخنده حیات ناورو
دی خو اخری لکه دی خپل لور سره دی یو لور دا ډاکټر اسمت اکبر دلته حیات باد کې اوسېدله او لکه هغې هغه وخت دلته کې مستی کې وه لور یې واده نه کړې او د پلار سره به وه او دا خدمت مزمت کونو لکه اخر وخت کې نه بلکې دی وی چې د مرګ نه هم لګه مدمخ کې مسنوی او دغه ترجمه کړو د دې یو کتاب چې هغه ناچاپ دا شروع د هغه وخت ناچاپ بیا اوس وروسته یې زی چاپ کو د برصغیر پاک و هند په ازادۍ کې د پښتنو برخه زما د جون سره تړلي حالات.
اوردونکو دغه واز مونږه د نن خبرونه را روانه ونې بعد پښتنو د قامي تحریک پاړه باندې د یو بل مشر پاړه د معلوماتو سر رازو تر هغه د الله پامان.
د مشال پلوم
سات د لیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو سانګړې خبرونه